یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی.
ځانګړی د هېواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د درملنې لپاره هند ته تللي په سلګونو افغانان افغانستان ته نشي ستنېدلی.
داسې نشي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي.
دا د غزنی د استوګنو څرګندونې دي چې له طالبانو غواړي وړ کسان وګماري. په افغانستان کې نجونې له درسونو پاتې دي.
ټولې درسو ته تللې، سینټرو ته تللې، اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټولې نجونې پر کورو ناستې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
نړۍ کې تقریبا 10 ډوله واکسینونه د کورونا مختلفو ریاضونو لخوا جوړ شوي دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې که یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربه وي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبری آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی دی. ریا آژانس دغه راز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې دی. د تیرې اګست میاشتې له 15 راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او وروسته یې نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یوه هېواد هغه په رسمیت نه دی پېژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي، دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یوه بهرني هېواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت وایي لای د نجونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه نن په یوه خبر پاڼه کې هغه کسان مخرب او متعصب بلل شوي چې ویلي دي د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې به یې وروسته له خلکو سره شریکې شي. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په سر کې د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. د دوی ویندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پیل شي، خو تر اوسه پورې د شاوخوا 4 میلیونو نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی څرګند. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچتور وایي هېواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده یې ایستلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. ښاغلي زایچرتو ونه ویل چې هنګري څومره افغانان تېره میاشت طالبانو کابل ونیو، له افغانستان ایستلي، خو امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د اګست تر 1 پورې په 2 اونیو کې له 120 زرو زیات کسان چې پکې د لویدیځو هېوادونو اتباع او هغه افغانان چې د دغو هېوادونو له ځواکونو یا نورو ادارو سره یې همکاري کړې وه د کابل نړیوال هوایي ډګره په پوځي الوتنو کې وایستل. د خوست سیمه ای چارواکي د غلام خان بندر له لارې د سوداګرۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د غلام خان د ګمرک رئیس مولوي موسی کلیم مجاهد زاده ازادي راډیو ته وویل چې پر دې لارې سوداګري ځکه زیاته شوې چې په لارو کې د قاچاق او د سوداګرو د بې ځایه ځورولو مخه نیول شوې. د نوموړي په وینا پر دې لاره واردات د پخواني نظام په پرتله درې چنده زیات شوي او هره ورځ له 130 لاریو نیولې تر 150 پورې پر دې لاره تګ راتګ کوي. خو د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي چې پاکستان باید دوی موټرو ته هم اجازه ورکړي چې د دې هیواد د خاورې دننه تګ راتګ وکړي.
سمیا مرات نمی دا غوړي چې پاکستاني لاره رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاره په بونډري نه ورپریږي. دا دیوا خبره دویمه دا می غوړي چې هر یو ایواز سره د تجارت پلس کې
د لاره یو چلوونکی غلام خان نو د خوست غلام خان بندر کراچۍ ته تر نورو لارو شاوخوا 400 کیلومتره نږدې پروت دی او په تیرو 40 کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرله پسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې بندر د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي. خبرونه لازري رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې ترسره کیږي، پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به د ولسمشر بایدن لپاره یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیت تړون سخته پکر شوی چې تیر اونۍ لاسلیک شو، او لمخې استرالیا پر اټومي وسلو سنبال دی او تلونو ټکنالوژي له امریکا څخه ترلاسه کوي. دغه امنیتي تړون داسې مهال لاسلیک شوی چې د فرانسې او استرالیا ترمنځ مخکینی تړون چې ارزښت شاوخوا 50 میلیارد ډالر خودل شوی و لغوه شوی و. فرانسې ویلي چې دوی ته په دې اړه هیڅ خبر نه ورکړل شوی. د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او 12 نور ټپیان کړي. پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز میمفیس ښار ته نږدې په یو پلورنځای کې شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ډیلن رسنیو ته ویلي چې بریدګر په پلورنځي کې په عامو خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او 12 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د پولیسو دغه مشر دغه راز ویلي چې بریدګر په خپله له برید وروسته مړ موندل شوی او ښکاري چې خپل ځان یې ایشتی دی. د حمله کوونکي په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونه شي، دغه هیواد به لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د ادانوم ګبریوسس د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېره ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. سره یو نسناسته زیاته شوې. نږدې 50% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا 2.1 میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لرو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري. او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی. بل لور ته یو شمېر افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی نشي کولی چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. له دغو کسانو څخه یو هم نثار احمد نومیږي چې په نوې ډیلي کې دی. له ده سره زما همکار مجیب حبیبزی مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې عمده ستونزې یې څه دي.
مونږ چې کوم لیست نیولې له 1200 نه زیات څه ویلي خلک دلته په ډیلي کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، د چارګانو په یخچالو کې ښې دي. وروره مونږ ته د اریانا شرکت سره مونږ غږېدلي وو، رئیس سره هغه وویل چې مونږ ته ډیلي هغه نه راکوي، اجازه نه راکوي د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې مونږ کومه ستونزه نه لرو چې مونږ ته ډیلي دولت هغه راکوي، اجازه راکوي، مونږ درځو خپل مسافرین انتقالوو. او اوس نو کله یو سفارت ته ځو کله بل سفارت ته ځو. افغانان ډېر په جنجال کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لوی ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده پته لري چې دوی غواړي ستانه شي، یاته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپل نوي ډیلي کې؟
دلته خلک له اوسېدلو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. دا خلک افغانان دي مونږ او تاسې، افغانان دي مونږ او تاسې. داسې مخ پیسې ورسره نشته، بیچارهګانو سره کرایه دي کوته، کرایه داسې خلکو سره نشته. هغه ورځې مونږ چنده وکوله بعضې خلکو ته چندم وکوله، خلکو ته چنده وکوله، بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نشته. دا قدم مونږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د ما دغه 15 ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته، ان کې بند پاتې ما مریض را سره وو، تروزیا مې وو، هغه مې افریشان کړی وو، جمله عملیات وو، خلاصو په خیر. مونږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې بلته د ملګرو ملتونو سازمان د مهاجرت برخه فعاله ده، همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغو ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلي یاست، د دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره مونږ هلته هم ورغلي یو، د افغانستان سفارت هم ورغلي یو، سفیر صاحب سره هم کتلي دي، خو مونږ ته کوم یو مثبت جواب نه درا کړی. چې مثبت جواب مونږ ته نه درا کړی، مونږ ګرځېدلي دي، مونږ مشران سپینګیری سیاسري بیچارهګانې تللي دي د افغاني سیاسري.
د کومو مقصدونو لپاره دغه ډېر شمېر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول؟ او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي، او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستان شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته، ډېر کسان تداوي ته راغلي، تداوي ته مریضان او بیچارهګان نه راغلي دي، او هغه دي فامیلي راغلي دي. بعضې کسان ټول فامیلي نه په افغانستان کې پاتې دي. دا کسان چې دي دا داسې نه دي راغلي چې یو بل ملک ته لاړ شي، یو بل هېواد ته لاړ شي. یو دوه نفر راغلي له خپل فامیلي مشکلاتو سره، مریض ده او هغه ورسره دغه اوسې دي، تداوي کړی دی، اوس غواړي بیرته چې واپس لاړ شي خپل وطن ته، کابل ته لاړ شي.
په نوې ډیلي کې افغان مسافر نثار احمد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د تیری دورې د واکمنۍ یو چارواکی ملا نور الدین ترابی وایي چې ممکن طالبان بیرته پر محکومو شویو مجرمانو شرعي حدود پلي کړي. دوه لسیز مخکې طالبان د خپلې واکمنۍ پر مهال په عام محضر کې د اعدامونو، له غلو څخه د لاسونو د پرې کولو او نورو سزاو د عملي کولو له کبله د بشري حقونو د ډلو له سختو انتقادونو سره مخامخ و. په دې اړه د اسوشیټډ پرس اژانس په استناد نور تفصیل له اجمل انسخه.
مولوی نور الدین ترابی دوه لسیز مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عدلي وزیرو، همدارنګه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس نوموړی هغه مهال په افغانستان کې د سختو شرعي قوانینو په عملي کولو کې یو مهم کس بللی چې رول درلود. اسوشیټډ پرس خبري اژانس له نوموړي سره په کابل کې مرکه کړې ده او وایي چې هغه دا مهال د طالبانو په دې نوې واکمنۍ کې د زندانونو مسؤل دی. هغه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته په دې مرکه کې ویلي دي طالبان به په خپلې نوې واکمنۍ کې بیرته پر محکومو شوو مجرمانو د شرعي حدودو عملي کول پیل کړي، خو ښایي دا سزاګانې په عمومي محضر کې ونه اوسي. باید یادونه وکړو چې د مولوی نور الدین ترابی د نوي رول له مخې هغه په داسې موقف کې نه دی چې په دې اړه باندې پرېکړه وکړي، خو دا هغه څه کېدلی شي چې د طالب مشرانو نظر څرګندوي. مولوی نور الدین ترابی په دې مرکه کې په تیر کې د طالبانو لخوا پر مجرمینو د سخت سزاو په عملي کولو د نړیوالې ټولنې انتقادونو ته په اشاره ویل دي چې ټول په موږ باندې په سټډیومونو کې او په نورو ځایونو کې د هغه سزاو د عملي کولو په خاطر انتقاد کوي. خو ښاغلی ترابی ویل دي چې خپل طالبانو تر اوسه نورو هیوادونو ته دا نه دي ویلي چې څه ډول قوانین دي جوړ کړي یا څه ډول عملي کړي. ښاغلی ترابی دا ټینګار کړی چې اوس هم څوک حق نه لري چې د طالبانو حکومت دې څه ډول قوانین عملي کړي. دا دې د افغانستان حکومت ته ووایي. د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت چې طالبان به یې مشري کوي دا به اسلام عملي کوي او خپل قوانین به د په وینا د قرآن پر بنسټ جوړوي. د اګست له 15 نیټې راهیسې چې طالبانو کابل او د افغانستان ولایتونه په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستي دي او موقت حکومت اعلان کړی دی، نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه په ډیر دقت سره څاري چې آیا طالبان به بیرته هغه سختو سزاو ته مخه کړي چې پر مجرمینو او قاتلانو یې ډیر کله په عامه محضرونو کې عملي کول. تر دې مهاله پورې نه په کابل او نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغسې د سختو شرعي حدودو جاري کول نه دي لیدل شوي، خو په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې واړه غله ځایي طالبانو وهلي ډبولي دي یا یې مخونه پرې تور کړي دي یا یې په کوڅو کې ګرځولې دي. مولوی نور الدین ترابی په دې مرکه کې ویلي دي چې کله نا کله د سختو سزاو عملي کول په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب لپاره ضرور دي. البته د ټینګار کړی دی چې طالبان بدل شوي دي. د ویلي دي چې قوانین به خزي او بخې قوانین به قاسیان عملي کوي، پریکړې به قاسیان کوي چې د پوینا کې د شخصي هم په قضا کې برخه ولري او بیا به دغه سزاوي عملي کیږي. یو بل شی چې د خبرو کې توپیر پکې ښکاري هغه دویل چې خای په عامه محضر کې دا ځل سزاوي ډېرې نه وي او په اصطلاح له عامه محضر نه پرته خو عملي کیږي. د همدارنګه یو لاغ کسانو دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال باندې کله چې د عدلي وزیر او د امر بالمعروف وزیر د په سخت چلن باندې مشهور او اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي چې د په کابل کې د دوی لوی خزینه خبريالې سره مرکه کړي چې دا خپل هم یو توپیر ښیي، ځکه چې خپل ښاغلی ترابی یو وخت کې په تیره دوره کې په یو خبری کانفرنس کې موجود و چې هلته یوه خزینه خبریاله وه چې د په هغه وخت کې اعتراض کړی و.
د غزنی اوسیدونکو وایي طالبان د کار اهلي کار ته وسپاري. دوی وایي له هغو ګمارونو د ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس خپلو ملګرو ته دندې وسپاري. نور په دې راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس وټاکل سو، نو له هغه وروسته په خواله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربې کسانو ګمارونو په خواله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکي په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکی کسان دی پر دندو وګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونسپارل سي نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
مو وشتنه خدای دې طالبانو چې کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس دې څور ټول زموږ ادب تر رسنوي کې ټول جګیونه چې کار اهل کار نه سپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کوي دی. دا وایي هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي هغه کار نسی کولای. دا زموږ د برشاتک سبب کیږي.
کچېرته کار اهل کار ته ونه سپارل شي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرته یو اقتصاد پوه نه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا که چېرته یو چا انجینري ویل نه وي نو د انجینرۍ په برخه کې کار نشي کولی. که چېرته چا طب نه ویلی نه وي، ډاکټر نه وي نو د ډاکټرۍ نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په دې رقم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپله شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دی وایي که طالبان کارونه مسلکي کسانو ته ونه سپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د ده په خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپلو دندو او کارونو وګماري.
تا
ترڅو دغه شړېدلې نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپله شخصي نظر خو دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارې. داسې نه شي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر د امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغو مخکې کومو کارو کې دندې لرلې، یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول، بیرته هغه راشي او باید پرمختګ وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه نیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناوو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فایق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
کار وړ کس ته د سپارلو په تړاو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه په خپلو پرېکړو بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام درلودل شي، لمنه منفی پیغام دې موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او په مجموع کې افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویلو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرونکي شخص د ډاکټرا لرونکي شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دنیا فرد را پیدا کردنه میتونین که
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی مندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرونکي شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګون سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشی جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په وروستیو کې تر ټولو په بد ځای بدل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان په دې وروستیو کې د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمې بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سړي یعنی
د کندهار اوسیدونکو بی بی شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تعلیم لپاره یې هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو سول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټولې نجونې پر کورونا سرې یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و ټولې درسو ته تللې سینټرو ته تللې اما کله چې نظام بدلون وکړ طالبان راغله ټولې نجونې پر کورونا سرې برخلي کې نامعلوم دي بې سرنوشت ټوله ناست دي. وایي نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وټه کې وایي دې ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ داسې سم درک نه دی مات ور سره بیکاري د اقتصادي مشکلات خلک کړ سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د یوې کډه سوې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د خپلو ماشومانو د کړاوونو په اړه وویل.
دا محل می مشمان پا دیر و بد حالاتو کدی دوی هر وقت زی سر شمالی سمکی موتور تا غگونه کدی پرس که 500 یا 100 روپی گتی دیر بیکاری دا من دل تا در شارنو پارک که خیمه و حالی او پکی جوان کوا.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1 میلیون ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشرې سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي میلیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10 میلیونه افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي. خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي یې له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي یې بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د دغه جالې وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه عبد الله سیف مت په هلمند ولایت کې څنګه د سالې تاسو پیغام په ژوند ته طالبان د اسلامي نړۍ نه غوښتن دا چې د ټولې دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک له دې وسنه سره مخامخ شي مشتا چې وګورم یو خدای کاری او بل خو چې کړي طالبان نه غوښتن دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمرې کوي چې یو خو چې کړي چې افغانستان ملت ستړي ملت دی وضعیت ډېر خراب دی. خو ولې کار بالا نه نشته کارخانې نه نشته د تمرې څخه خلک وایي چې لکه چې کړي ډېر بد کړي.
غواړم چې دغه د افغانستان د دولت دا کم عسکر چې په کور شوي دي دغه ته وظیفې ورکړي او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک په کور شول او همدغه یو معاش یې درلودل او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي غور وشي.
السلام
السلام علیکم محمد علی میرا ولایت تماس کیما روزم دا اوس درالم چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایلی مرشکلنا و درې خلکو مبین چپکی ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دنه وی وو هو ما وته ولی دا په ډېر نه پوډری غو نه چې دوشکان وخت یې شو چې اوریدل خبره مونږ هم چې خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولی دنه ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه ګیر دا کلمه وی دغه وی دا ولی دنه ظلم کیږي دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کیږي باندې دا ولی دې کیږي مسلمانې هیوادونه دی یو چې دی عجیب دي شته اوس موټرسکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی کور کې اکشنه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو زنانا څنګه دی دغه دې پټه ما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دور پرې حاصل د خون د اوس دور پورې خپل پستر به حال دروري هم دې نجی راډیو سره دی السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادي راډیو اوریدل شي چې کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی.